سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادیر اړو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیچ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډېر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنی د 2025 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته در رسیدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. ټاکل شوې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 18 ملکیان او 9000 تیرې دي. د ښاغلي روبلی په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرصه یې غذایي مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنګټن او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شمې پر ورځ له قبرصه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
افغان میرمن پختنی دورانی په امریکا کې ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تش پژامه پر محدوده دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب کې کم درس او دغه سمینه سازي مرته وکړو. دغه په ایست انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کړو.
په دې اړه رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی خو ماشومان وایي بې وزلیو په خاطر یې کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوټان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن دغسې چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیر شپه د رای په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسائل د خبرو لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو لګولو ډډه وشي.
زبیح الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشتي روزا او تنبایوان غوتی چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیر شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوینامه په پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوینامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
تاسو راغ د ازادۍ پرڅپو
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاوو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفه سره له دې یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د نجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د نجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې تر څنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانکزیم له کابل څخه. لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالی کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله من د دې تیم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډیر شمیر ځوانان د اوس بیکار دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وای ده. د یونما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
السلام و وخت په خیر. عدل استانګزی یم له کابل ولایت څخه. دا چې د یونما فعالیت و غزه د افغانستان کې نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره زموږ میرمنې او نجونې مرستې ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابرۍ برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي او ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه پښتنه یم، هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي، د هغوی د زده کړو په اړه دي. او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې لنډي وغوښتل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدو لپاره همغږي خبرګون وښيي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوې بیان کې چې په ټکو کې د څلوختو وادو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارټایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارټایډ بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو ته د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا غوې له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولای له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمنځه وړلو کنوانشن دغې پایلې ته رسیدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه دې ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارټایډ بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارټایډ یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لمیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
امرای سازمان ملل ته چا موافقه است؟
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی د شک کوي چې کومې ښځې د دوی اکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوریت غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پښواک بیل نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
د ملګرو ملتونو سازمان د پغندلو سره نه د خپل زړه خوشاله وی نه د افغان ملت زکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی جواب ته ورسیږو نو غواره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار تر سره شي چې عملا ثابت کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن
د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد د دې د او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقوقو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې ښځې په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
پښتنه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده پښتنه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی له ازادي روډ سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله جزئیات په دغه رپورت کې
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه درانه او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله دا جایزه تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتني دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لوی لاسته راوړنه ده
دا جایزه هغه شوز تر کول کیږي ما په خیال لاس شته کډ ول شته دا رقم په نړیوال سره باندې ډیر ګټ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا د غټ موسسې چې دی هغه بیخي کار نسي کولی دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې دوی په کارموندنې یو مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بښونکي روایت ورکوونکي وي پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او د اکوي چې په افغانستان کې و پټ مخفي کورنی ښوونځي او یو روختون جوړ کړای او آنلاین یې مدیریت کوي پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د غنجونې په بل خپل ښوونځي او د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمينه ورته برابر شي
چې افغانستان حالات داسې دی په داوس کې چې انجینري و درس ته لاسرسي نه لري او کلري هم تش پجام پر محدود دي او که شپږم روستم درس وای د شهادتنامې ته هیڅ لاسرسي نه لري نو موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب کم درس او دغه سمینه سازی مورته او دغه په انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سینفونه چې دی او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کو دغه په ایسته باندې چې دی موږ د اوس د شینجونی چې د دولسم سن سفاره غسولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخ ته وړي دا ډیر غټ لاسته راوړنه ده
پښتنه دورانه یې د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي هغه وایي
دا اوس کې د افغان شېزي د افغان انجلۍ فقط یو غوښتنه ده چې مکتب د خلاصي مکتب د خلاص د انجونو پر مخ باندې کدا ووم سم سې کې پونتون دي ک نور درسونه دي ک قابلیت درسونه دي باید ار انجلۍ او ار شېزه باندې مکتب او د کار وځي ته لاسرسي پیدا کی
د یادونه ده چې پښتنه دورانې تر دی وړاندې د تال برګ بنسټ د 2022م کال د نوي راپورته کې دونکو رهبر د جایزې ګټونکو شوي وا تر دی وړاندې نور افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقوقو مشرانو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفش یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو شمالي ودرستان ته هلته په میرالي سیمه کې نن د پوز پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړیدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورت.
د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چله چاو دیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلی دی چې شپشتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژن کې پلیټونه وکړل چې له عملې د ودانې یو برخه ونړېد او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشټې پر مهال وشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رټرز اژانس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هندارې ماتې کړې او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو له اخیستو ډډه کړې ده ځکه چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلی د دې حمله مسولیت منلې دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والې ډلی په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلی منلې دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور به شو د هغه ماشومانو په اړه رپورت چې وای خوانځه په پیل دوه دی، خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستیم.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسی لرو. ورته ویل ولاغن دا غسی شي پیسې نشته.
په پلازمینی کابل کې د وخوانځي د دریم ټولګي زده کوونکي نمره وا. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بیوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان خوانځي ته تک ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. قبل میشته نفیسه وای په خو به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې، د خوانځي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
په خو چې ماشومان له نوې جامې، بوټونه او نوې باکس یې اخستلې، او څه کال چې په اقتصاد هم صحیح نه دی، خوند مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستي. همداسې په زړو جامو، په زړو بوټانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
دا دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالو کې زی بیا کال رانه وایسو، خو زه وس نه لرم چې دوی ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچه ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چا د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنگ دي، خو زه وس نه لرم چې نوی ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
دا په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم مې چې دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکو محمد سمی وای په تیرو کلونو کې به دا محل کار ښه چلیده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د خوانځي توکي به یې ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې وو چې څوک نه کاروبار شه، مال هم نوی نشو راوړلی. که مال راوړو هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک که راشي. نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسیه پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 24 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوست ته د خوست ښار په 1104 لارو او عمومي سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل په رپورټ کې اورو.
د خوست ښار په ټولو 104 لارو او عمومي جادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. له دې مخکې د ترافیکي ګڼه ګوڼې له کبله خوست ښار ته داخلیدونکي سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانکزي خزان او صدیق الله نظیم مشال راډیو ته وویل
دا ډیر خوند دی وکړ. له ډیرو خطرو سره استادان دا پورې پیاده کسان چې پورې وځي له خطر نه بچ سول. ډیر خوند یې وکړ. رش و د بازار رش کم شو، ډیر سهولت شو.
موږ خو اوس پرافیکي پاتې یو. دا اول وار دی چې اشارې ورکې دي. دا موږ ولس لپاره خوشحالۍ خبره ده. دولت نه مې غوښتنه د ترافیک نه چې هغه جوړ کړي، پارکینګ کې نه جوړ کړي، ځای په ځای په ښار کې لیار کې موټر پرې نه کړي، چې بنظمي جوړ نه کړي.
د افغانستان او پوزانګړي ډول د خوست په ترافیکي بهیر کې یو ټولیز ستونزه د موټر چلونې له اصول سره ډریورانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ترافیک احسان الاول له دې مخکې خوست ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وي. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
یو موده وختونه د باید اشارو ته دی منتظم وخت انتظار وکړي، اسانیو ته ډېر انتظار وکړي، باید خپل وخت سپره کیږي، بس اجازه ورته.
افغانستان کې له خارونو سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نورو لویو لارو کې هم ترافیکي پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لویې څلور لویې لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي. ډیری اساسا ستونزه هماغه ده. د دغو سب څنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري د راتلونکي 403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالېږي چې د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافکیټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. هر منشي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چهارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادی په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای له ډیر پخوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج ام ثروت
مند اوس شورچه د ټولو خلکو ترمنز ډیر معمول او عام ده که امیر دی او که غریب چې دا د لامل شوی چې د شورچه جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچه ته تاریخی ټولنیز او ان کلتوري رنگ ورکړي ډیر بخښي چې شورچه د نړۍ د تاریخی او ډیر کاریدونکو څخاک په ډله کې راوستل شي او تاریخی او ځانګړي ځای ورکړل شي
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی